السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزیم تاسو زموږک له ازادي راډیو ورې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي اوري د کابل د ګرنیزون عمومي قمندان جنرال افضلمان ازادي راډیو ته ویل کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت تاثیر کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وای.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې انتحاري حمله غندلې ده او د تاجکستان او قرغزستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې وسوال نشته سوي چې د دواړو لخوا تر دعوه لاندې دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. ښاغلی غنی نن په ار کې د چین له سی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی لومړی مسله دا ده چې ټول خوابي هغه خطرونه چې په ګډه ور سره مخامخ یو پیژنې او باندې وو په هیجه ځکه دا خطرونه په یو هیواد پورې نه محدودېږي. دا خطرونه له شبکو راپورته کیږي. په داسې حال کې چې شانګهای سازمان د خلکو او دولتونو د همکارۍ لپاره دی باید وو په هیجه چې هیڅ هیواد له دې خطره مسؤل نه دی. د چین ولسمشر به د جون په نهمه او لسمه نیټه د شانګهای د اقتصادي همکارۍ د سازمان د مشرانو د اتلسمې غونډې کوربه وي. اشرف غنی نن وویل چې په غونډه کې ګډون او د چین له ولسمشره د هغه د همکارۍ له امله مننې ته سترګې په لار دی. د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان اته دایمي غړي لري. افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو کې دی. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبر راسو ویل سوي چې پر ملکی وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره چې هغوی یې د دفاع ادعا کوي د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلي د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ورته بیان خپور کړی او د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دا داسې حملې باید د افغانانو لپاره د سولې ایزې راتلونکي د جوړولو ګډې هڅې متاثره نه کړي. د حملې مسؤلیت تایشه خسته دی. د فراه د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې د افغانستان د ملي اردو 15 عسکر بېګاله یوه هموې ټانک او خپلو وسلو سره وسلوالو طالبانو ته وراوښتي دي. ښاغلی غوث الدین نن د ازادي راډیو خبریال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړې چې د کسانو له پخوا له وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی. د تاجکستان او قرغزستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر داواله اندې دي د سرحدي ساتونکو ترمنځ د وسلوالي نشته خبر ورکوي. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې ادارې ویلي چې شخړه نن د لیلیک په سیمه کې چې د هغه هیواد په جنوب کې پرته ده تر هغه وروسته پیل سو چې یو شمېر قرغزي سوداګرو په هغه سیمه کې چې تاجکستان داوا ور باندې لري د موادو په خرڅولو پیل وکړ. تر دې وسلوالي نشته وروسته د قرغزستان سرحدي ساتونکو د تاجکستان لوري درې مصالح سرحدي ساتونکو د لنډ مودې لپاره نیولې هم وو. خو د تاجکستان لوري چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې مسله به د دواړو هیوادونو له لوري نن وروسته خبري وشي. د قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمو کې تل د ځمکې پر سر داسې نښتې کېږي. د هیوادونو په فرغانه دره کې چې ګڼ مېشته سیمه ده ګډ سرحد لري. اوکراینی فلم جوړونکی اولی سینسوف بچی په روسیه کې زندانی دی او غذایی اعتصاب یې کړی، نن په زور خوراک ته مجبور سي. د اولیه سینسوف وکیل پرون له هغه سره تر کتنې وروسته وویل چې ډاکټر ته د معاینې لپاره بیول سوی او روغتیایي وضعیت یې د قناعت وړ دی. اولیه سینسوف په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لورې د کریمیا ټاپووزمې د اشغال پر ضد دریځ غوره کړی و او د روسیې له دې کاره سره یې مخالفت کړی و. دا فلم جوړونکی په روسیه کې د تروریستي فعالیتونو په جرم په 40 کاله زندان محکوم شوی دی، خو هغه پر ځان لګیدلي تورونه ردوي او د بشري حقونو یو شمېر څارونکي ادارې هم وایي چې پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي اړخ لري. اوکراینایي فلم جوړونکی اولیه سینسوف چې په زندان کې دی، د برخلیک له امله یې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه په نړیواله کچه انتقادونه پارېدلي دي او تر 50 زیاتو هنرمندانو او لیکوالانو له پوتین غوښتنه کړې چې اولیه خوشې کړي. اولیه سینسوف له دریو اونیو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دی. هغه د هغو 46 اوکراینیانو د خوشې کېدو لپاره اعتصاب کړی چې د هغه په باور سیاسي زندانیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2018 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیاردر تورن بللی، ملنډې وهلی او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیه کې مشهور رستورانت لري او کله چې جمهور رئیس پوتین له بهرنیو هیوادونو د میلمنو کوربه وي، د پریګوژین په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. پریګوژین له کرملین سره نږدې روابط لري او د رستورانتونو ترڅنګ د انټرنیټي څیړنې یوه اداره هم لري. د هغه ادارې د امریکا په امریکا کې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو یو انتخاباتي کمپاین چلولی و. پر هغه داسې تور دی چې داسې پیغامونه یې خپاره کړي وو چې میلیونونه وګړو ته رسېدلي وو او له سیاسي اړخه د خلکو په منځ کې د تفرقې سبب سوی وو.
خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازه ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدات در شهر کابل خونساس اوترمی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دینی عالمانو لخوا د جګړې ناروا بلل د سولې په پروسې مثبت اغیز کوي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کېږي ان شاء الله او تمایلات مختلف سطح د رهبری د مخالف وسله والو قوا او ډېر سوې ده او ان شاء الله.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل نوی مرکه کې د چین له ټلویزیون سره ویلي دي چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه باید د امنیت او اقتصاد برخه کې همکاري وکړي.
First thing is to arrive at the common understanding of threats because these threats are not
وی د وی ګټ خطرونه باید وپیژنو ځکه دا په یو هیواد پورې نه دي تړلي. راسو لمړی مطلب ته، د کابل د ګارنیزیون عمومي قماندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. جنرال امان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په کابل کې د ټولو ګواښونو مخه نه ده نیول شوې، خو د تیر په نسبت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تدابیر زیات شوي دي. په کابل کې پرونی انتحاري حمله د دغه ښار د ناامنۍ وروستۍ بېلګه ده چې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون مخته وشوه او پکې 5 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې څو پرله پسې انتحاري حملې وسوي او خلک یې اندېښمن کړي، د کابل ګارنیزون قومندان وایي له امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. افضل امان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي.
متاسفانه ما نه بسیار امید
هغه وایي له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولای نسو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونسا سوي. داسې نه ده، موږ دا هم نسو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لپاره زموږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي.
بس په هر وخت دغه بشتر است.
خغلی امن هم در ازوی انتحاری حمله ډیر پیچلی سوي دي او ترستان له بلابلو تکتیکونو نه کار اخلي، نو له همدې عمله یو شمېر هدفونو ته رسیږي. د ګرنیزون قومندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره د کابل اړوند ولسوالۍ خاکي جبار او مسیح کې تصفیوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته په یوه انتحاري حمله کې وتنو وژل سول او 22 نور ټپیان سول. له دې وړاندې په کورنۍ چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډلې ز حمله کې یو کس وژل سوی او شپږ نور ټپیان وو. د یادونې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو په یوه بیانیه کې کابل ښاریانو ته خبرداری ورکړی و چې له پوځي مرکزونو نه دې ځانونه ځکه لرې کړي چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسیدلی. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد هغه وایي د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګېدلې دي، امنیتي کمربندونه رامنځته سوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي، نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې زوف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په azadiradio.com کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو رول خورا مهم دی. ښاغلی غنی د چین له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د قانونو پر زیرمو کار د دې سازمان د غړیو ترمنځ اقتصادي همکارۍ ته لاره ورولی شي. د ښاغلی غنی د دې مرکې مهم ټکي احمد تکل په دې رپورټ کې راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی په دې مرکه کې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز امنیت د ټینګښت په برخو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اس سی او د غړو د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د چین له سی سی ټی وی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان د اس سی او د یو څارونکي غړي په توګه خورا مهم جغرافیایي موقعیت لري او د دې سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، نو ځکه افغانستان هم له دې سازمان څخه هم داسې یو تمه لري. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو لرونکی هیواد دی. زموږ د قانونو اټکلي شتمني د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ده، نو پر دې قانونو کار ټولې سیمې ته ګټه رسولی شي ځکه د متممو رغنیزو پروژو لړۍ ته امکان برابروي. افغانستان لخپل خو د 3 میلیارډ وګړو لرونکي سیمه سره په معاملې کې دی. چین، هند، روسیا، قزاقستان او ټول منځنۍ آسیا او پاکستان د اس سی او غړي دي. د دوی ترمنځ همکاري به افغانستان د سوکالۍ په یو سیمه بدل کړي. ولسمشر غنی ویل چې امنیت، سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي مسایل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې ترورستان په یو هیواد پورې نه دي تړلی او افغانستان تل د ترورزم پر ضد د عملیاتو د جبهې په لومړۍ کرخه کې و. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد همکاري پراخه کړي. ولسمشر غنی په دې مرکه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکو غونډه کې چې د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ختیځ ښار قینګ داو کې جوړیږي خپل ګډون هم تایید کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې غونډې په ترڅ کې به له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 1989 کال د اپریل په 28 نیټه د چین په شانګهای ښار کې جوړ شو. روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او چین د دې سازمان لمړنی غړي وو، خو وروسته هند او پاکستان هم پکې زیات شول. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو یا نظر غړو حیثیت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پا
په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې علي شوراوی د فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې علي شوراویان سید احسان طاهری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې پر ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي. خو طالبانو بیا د فتوا د دوی په خبره نمایشي بللې او ویلي دي چې پرونۍ غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې وربلل شوې وه. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې له ناروا بللو وروسته هیله مندي خي چې د یو شمېر طالب مشانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری وایي په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا به زیات شمېر طالبان دې ته وهڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپل کړي.
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات د ساتو مختلف ساتو د رهبری د مخالف وسله والو قواو د سویډا او ان شاء الله چې مونږ کلمن یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پیل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسې.
نو موري دا شنوول چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د رواني جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زینو بهرنۍ هیوادونو د علماو فتواوي به ارزښت کړي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نظرګونو دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې رواني جګړې ناروا بلله او د جګړې لخکیل وړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنوول چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځنمرګي بریدونه حرام دي. غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سول او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش لمخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي. خو وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د دینی عالمانو د غناست رد کړي دا ویلي دي چې امریکا د داشه ناسو لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو اغیز لرلی شي.
یقیناً فتوا
دی روز دی یقیناً پرونی فتوا تر ټولو لمړی د عامه خلکو په ذهنیت غیز لري، او هغه ذهنیت چې خلکو د علماو د خاموشي پاره درلود ختم شو. دغه هیلمندی هم پیدا شوی چې ځنمرګي بریدونه او چاودنې دینی سپغه نه لري، هغه کسان چې دینی پوها لري پرته له شکه چې په هغوی تاثیر لري او هیله لرو چې دوی په خپل فکر بیا کتنه وکړي.
امید است که تجدید نظر وکړي.
دینی علما په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد او د سولې په ملاتړ فتوا صادروي چې سمو دوران دي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسکونو دینی عالمانو په افغانستان کې ځنمرګي بریدونه او تاوتریخواله د اسلام د دین په خلاف وباله. داشان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو ځوانانو د پرلت د خیمو په ودرولو سره د جګړې لخکیل وړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر هلمندي ځوانانو د کابل پر لور په پخو حرکت پیل کړی چې غوښتنې په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت دی. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي که د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي نه شي، افغانان به د یو ناکاره پارلمان شاهد وي. د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د مشرتابه شوراګانو یو شمېر غړي وایي حکومت د سیاسي ګوندونو له قانوني غوښتنو سره سیاسي چلند کوي. جمهوري ریاست او د انتخابات خپلو کمیسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، یعنی د دوی د تازه دریس په اړه باندې دغه رپورټ تر خپرولو څه ونه ویل. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر استازي وایي په ټول توان به پر حکومت فشار راوړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات ګوندي شي. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړي همایون جریر د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له یو کال راهیسې د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره هڅې کوي، خو حکومت او کمیسیون غوښتنې بابېزه ګڼي.
بارها و بارها مطرح کردیم ولی تا هنوز نتیجه نگرفتیم.
دی وی مونږ خپل غوښتنې په کراتو مطرح کړي، خو د خپل قانوني او اصولي غوښتنو د نه منلو په اړه مو واضح جواب نه دی ترلاسه کړی. د ښاغلي جریر په خبره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو د انتخاباتي سیستم د بدلون لپاره خپل غږ پورته کړی او په کار ده چې حکومت ورته مثبت جواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې هم سیاسي ګوندونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته په همدې تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. دوی ادعا کوله چې حکومت په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول ته چندان اهمیت نه ورکوي چې د مسلې سیاسي ګوندونه جدي اندیښمن کړي دي. د افغانستان اوسنۍ انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کی غیر ګوندی نظام دی چې هر څوک کولای شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي شورا ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. که څه هم جمهوري ریاست او د انتخابات خپلواک کمیسون په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې د کمیسون مسؤلینو ویلي چې اوس مهال عملاً د انتخاباتو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په یادې پروسې کې د ګډوډۍ لامل شي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي نور رحمان اخلاقی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیاسي ګوندونو له غوښتنو سره سیاسي چلند کیږي.
ما به یک اجماع کلی احزاب سیاسی شخصیت
دی وی مونږ د سیاسي ګوندونو کلی اجماع ته ضرورت لرو. د دغه اجماع در مې سکیدو لپاره هڅه کوو تر اتلونکو انتخاباتو پاره چې هر پریکړه دغه اجماع وکړي هغه به عملی کیږي او ډاډه یو چې د انتخاباتو افغانستان په ګټه بوي. د حراست او صوبات شورا وایند مسعود ترشتوال وایي که څه هم لا تر اوسه دوی د ګوندونو په دغه اجماع کې نه دي شامل شوي، خو د انتخاباتو د پروسې په اړه اندېښنې لري چې د لره کولو لپاره باید سیاسي ګوندونه، ملي شخصیتونه او ټول جریانونه یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او ځینې نور ګوندونه وایي باید په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي. په همدې اړه باندې د نوریاس نوری د انتخابات خپلو کمیسیون له کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره شیبه مخکې خبرې کړې دي. لومړی د همدغو سیاسي ګوندونو غوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
وخت کوشي وسی کی او دا وخت به تلف کیږي د افغانستان خلکو نه به غفلت هم د لاسه وځي. نو خو به دا وشي چې عذاب د کمیسیون سره یو ځای پر دغه فعلي پروسه چې دا اوس روانه شوې ده پر دغه فعلي حالت باندې یری شي، یو ځای شي او د خلکو تشویق کیدی شي سرتنام وشي او د انتخاباتو په ورځ کې هم کاندیدان انتخاب وي او هم د آینده د ولسمشریز په انتخاباتو کې دوباره وکولی شي چې څنګه ولري. نو اوس دغه وخت کوم ډېر زیات دا وخت دی او دغه روان اوس دغه سرتنام پروسه هم په دا سورج کې جریان لري. غټ تعداد د خلکو راغلي دي سپنانې کړی دی هم د ولسوالیانو شوراګانو لپاره او هم د ولسي جرګې لپاره.
راځو دغه د غزنی ستونزې ته. په غزنی کې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره تر اوسه پورې د نوملیکنې مرکز تړل شوی. د اعتراض په توګه خلک نه پرېږدي د انتخاباتو کارکوونکي چې ورشي او هلته خپل نومونه ثبت کړي. د غزنی د ستونزې د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
بد پیښه ده او دغه بد تاثیر یې کړی دی خپله د انتخاباتو په پروسې باندې په غزنی ولایت کې چې تر اوسه پورې کاندیدان هم ځانونه هلته فورم او دغه شیان نشي اخیستی، ځان نشي ثبتولی، ولې چې د کمیسیون د ولایتي موږ چې دی هغه تړل شوی دی. د معترضین چې هغوی خواهش دی دا لري چې سیستم یې اودی شي، امنیت یې ښه شي، تغییرات په ولایت غزنی د ساختار په تشکیل کېدای شي، همدارنګه تمدید وخت ورته وشي، هغه مرکزونه چې حاضر شوي دي هغه بېرته ایجاد شي. دغه غونډو مشکلات د هغې که په دوه حصو وویشتو، یو حصه د کمیسیون په حیطه صلاحیت کې ده، صلاحیت د کمیسیون کې ده چې هغې ته رسدګي وکړي چې هغه وعده شوې ده. هغه ګزارشونه مونږ اوړي دي، کمیسیون سره هم شریک کړي او کمیسیون دا اوس ارزیابي کوي او دا نږدې ورځو کې به هغه
هاشمی صاحب. مسله دا ده چې وخت تاسو ډیر کم لرئ، یعنی په دې معنی چې دغه ستونزه اوس تقریبا په یوه میاشت موخته ده، یعنی ډیر ژر غم ونه خوړل شي ممکن د غزنی ولایت اوسیدونکي په انتخاباتو کې له ګډون بې برخې شي او دغه راز کاندیدان ممکن هیڅ د ولسي جرګې کې تاسو ونه لرئ، د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ممکن ونه شي.
دغه مسله دغه وخت ډیر زیات طلب شو او دغه پروسې ته هلته په غزنی ولایت کې صدمه ورسېده. کنن محل دغه ما دغه موضوع دغه اوس جدي بحثو ته راتلل دا چې جدي بحثونه باندې کیږي. نو امیدوار چې هلته ورسیږو، ولی که دغه وخت تلف شوی دی، کمیسیون دغه کوم وخت تلف شوی دا جبران کوي. د دې وخت مثلا د دې ته فرصت ورکړي چې د دې شي سپتنامو کې او خپل کاندیدان ولري.
د افغانستان انتخابات خپلو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و چې د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل چې اوس باید په داسې خبرو چې ګواکې په انتخاباتو کې ګوندي سیستم رامنځته شي وخت ضایع نه شي. په انتخاباتو کې پاتې کېږو، خو کندوز ته به ورشو. د کندوز مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په بهیر کې پراخ فساد او جعل شتون لري. دوی وایي دغې مسلې دوی د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی او په پای کې به یې هم د کندوز د انتخاباتو کمیسیون خبرګون وي.
د کندوز مدني فعالان وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د فساد او جال شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې مدني فعال او د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو موسسې یا فیفا استازي ظاهر مسلی د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د شته ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه که چیرې دغو ننګونو ته ډېر ژر رسیدګي ونه شي نو راتلونکې ټاکنې به له درغلیو ډکې او د منلو وړ به نه وي.
تقلب از ابتدا جریان داره و تامیال هم که شما صحبت میکنیم در تمام مراکز اگر نبیم در بعضی مراکز یا اکثر مراکز
کوم نظارت چې موږ کړی د نوملیکنې په یو زیات شمیر مرکزونو کې درغلۍ او تقلب جریان لري. د بېلګې په توګه یو نفر د لسو یا د شلو نفرو یوازې عکسونه او معلومات راوړي او تذکرې اخلي، همدارنګه یو کس د بل کس تذکره راوړي او پر استیکر نښلوي. همداشان لسګونه نور موارد هم په دغه بهیر کې موجود دي. مدني فعالانو په دې اړه خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې او له اړوند چارواکو یې وغوښتل چې ډېر ژر دغو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په بهیر کې د تقلب او د درغلو مخه ونیسي. مدنی فعال ملالی سات په دې اړه وایي
و جلاوی ناامنی بیتمادی گرفته شو و تا مردم بتونه وقت و زنه و خانمه اینا بتونه که
که چیرې حکومت د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په ورځ امنیت تامین نه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک په خاصه توګه ښځې د شته نامنیو له کبله په دغه بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. بلخوا په شمال ختیځون کې د مدني ټولنو د شبکې مشر او د میډیټیک د دفتر مسؤول عنایت الله خلیق د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو غواړي چې د مدني فعالانو او د رسنیو فعالانو دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د انتخاباتو له بهیر څخه په ښه توګه نظارت وکړي. له دې سرسم په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي او د دې ولایت د ایس آی ادارې چارواکي د مدني فعالانو دغه ادعاوې بې اساسه بولي خو ټینګار کوي چې دوی په دې اړه خپلې پلټنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو د لګولو یو کال پوره شو، خو د دې هیوادونو د تمې خلاف په قطر په دې موده کې د ایران او ترکیې په مرسته توانېدلی چې له اقتصادي بحران ځان وژغوري. جدي او نورو دوحه له تهران سره د نږدې اړیکو په پاللو او له سخت دریځو ډلو څخه په ملاتړ تورنه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر تیر کال پر قطر فشارونه زیات کړل چې خپل سیاست بدل کړي. دغه هیوادونو دوحه له تهران سره په نږدې اړیکو او د هغو سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړه چې د خلیج په سیمه کې د بې ثباتۍ هڅې کوي. دوی همداراز له قطر غوښتي دي چې د الجزیره تلویزیون فعالیت بند او له خپلې خاورې د ترکیې پوځي اډې وباسي، خو قطر دغه تورونه او غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې پر دې هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه سیاسي انګیزه لري. کله چې دغه سیاسي اختلافات را برسېره شول، د قطر اوسیدونکو د خوراکي موادو د کمښت له ویرې په بیړه د خوراکي موادو پلورنځیو ته مخه کړه، ځکه د خطر د خوراکي موادو یوه پر شپږمه برخه له همدغو هیوادونو چې پر قطر بندیزونه لګولي واردېږي. سعودي عربستان چې د ځمکې له لارې قطر له نورې سیمې سره نښلوي او متحده عربي اماراتو پر دې هیواد تجارتي لارې بندې کړې، قطر د دغه خلا د ډکولو لپاره تر ډیره پر ترکیه او ایران اتکا وکړه. په څو ورځو کې د دې هیواد بازارونه بیرته د ترکیه او ایران پر خوراکي موادو ډک شول او پر سعودي عربستان یې اتکا ډیره راکمه شوه. که څه هم پر دوحه لګول شوي بندیزونه بې اغېزې نه ول، ځکه یو شمېر ساختماني مواد چې قطر ورته د سړکونو، هوټلونو او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د یو لوی سټډیوم په جوړولو کې اړتیا درلوده کم شول. د تیلو ټیټې بیې او ډیپلوماتیک انزوا هم د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه تاثیرات درلودلي. له تیلو پرته د قطر اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې په سلو کې څه باندې 15 وه، په 2018 کال کې شاوخوا 4% ته راټیټه شوه، خو د هیواد له خپلو پولي زیرمو څخه په استفادې ډېرې پیسې بازار ته داخلې کړې. د قطر د مرکزي بانک ذخیره 1.5 میلیارد ډالره وه چې په 2014 کال کې 45 میلیارد ډالرو ته راښکته او په 2018 کال کې هم بیرته 48 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. خو د قطر مالی ذخیرې یوازې په بانک پورې نه دي تړلې، بلکې د نړیوال وجهي صندوق IMF د اټکل له مخې په بهر کې د هیواد پانګونه شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره ده، چې دا د دې 300,000 نفوس لرونکي هیواد لپاره ډیره زیاته شتمني ده. په دې معنا چې د قطر د هر وګړي ناخالص کلنی عواید په نړۍ کې د بل هر هیواد تر وګړو ډیر زیات دي. تر اوسه چې د دغو اختلافاتو د هواري څرک نه لیدل کیږي، قطر د خپلو اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره نورو لارو ته مخه کړې او یوه هم په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرول دي چې یو بهرنۍ کولی شي سل په سلو کې د ملکیت خاوند شي. لبلې خو هم امریکا د خلیج د هغو هیوادونو چې له قطر سره اختلاف لري ملاتړ کم کړی دی. قطر په خپله خاوره کې د امریکایي یوې لوی پوځي هډې ته چې له 10,000 زیات امریکایي پوځیان پکې دېره دي ځای ورکړی دی. پر دې سربیره لګول شویو بندیزونو په قطر کې په یو ډول ملي احساسات هم راپارولي او خلک اوس داسې فکر کوي چې حکومت یې په دې بریالی شوی چې دوی ډېر ښه له ستونزو وژغوري.
ستاسو له پیغامونو نه
نومی مسعود رحمان احمد دی. دا علماء چې کومه دغه وړاندې کړل چې دا زمونږ ملک چې دی د تل لپاره د سولې او د امن سبب وګرځي، او هر وخت چې دا علماء چې دا په دې ملک د ښه نظرې ورکړل زمونږ ملک د جوړېدو په خاطر، خو دا ګاونډي ملکونه یا نور چې دي که چې دغه مونږ سبا دې منی موافق شي یا اتفاق وکړي دا نظریه مونږ سو منی ان شاء الله زمونږ ملک به امنیت راشي. فتوا چې دا کولای شي چې سولې ته لاره ورکړي، خو په دې خاطر چې مونږ او تاسو په دې عمل وکړو، او که چېرته به مونږ عمل ونه کړو لکه دا 15 کاله چې مخکې جنګونه وروسته هم دغسې جنګونه روان دي، او طالبانو دا غوښتنه چې باید سولو کې بس نور جنګونه
علما ډیره ښه مشوره کړې ده، علما ډیره ښه خبره کړې ده، باید چې دې ته ادامه ورکړي. دا کوم مردم کشي ده، دا کوم جنګونه، دا باید بند شي. مسلمان باید مړ نه شي. مسلمان چې څوک مړ کوي ګناهګار ده. طالبان باید سوله وکړي. کینې دا وطن د طالبان هم دی، د موږ هم دی، د افغانانو، د ټولو افغانانو دی. هغه هم افغانان دي، موږ هم افغانان دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورې نیمې بجې شوې. فرشته جلال زئی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غوړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا غواړي. شغل غنی نن پار کې د چین د سی سی ټی وی سره په امریکا کې د خبره کړې ده. د چین ولسمشر باید جون په نهم او لسم نیټه د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان د مشرانو د اتلسمې غونډې کوربه وي چې جمهور رئیس غنی هم ورځي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله غندلې ده. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوې راغلي چې پر ملکي وګړو او هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو حمله د هغوی غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره د هغوی د کارونو تضاد څرګندوي. د تاجکستان او قرغستان چارواکي د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر دا اوله اندې دي د سرحدي ساتونکو د وسلوالې نشټې خبر ورکوي چې چاته زیان نه دی پکې رسیدلی. او اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سینسوف بچی په روسیه کې زنداني دی او غذایي اعتصاب یې کړی، نن په زور خوراک ته مجبور سي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. قدر منوریدونکو، مخکې لدې چې د دغه پروګرام دوه اونیزې خبرونې تاسو ته معرفي کړم، باید ویم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام د بنګلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره دویمه شلاوره لوبه کوي. دغه شلاوره لوبه د هند په دهرادون سټیډیوم کې، دهرادون ښار کې د راجیو ګاندي په سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان په داسې حال کې نننۍ لوبه کوي چې یوه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له بنګلاديش وګټله. د نننۍ لوبې بریا به د افغانستان د ټیم لپاره د بنګلاديش سره د دریو لوبو دغه سیریز په نوم کړي. افغانستان د نننۍ لوبې د ګټلو لپاره ډیره تمه ښودلې ده، او د لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي ویلي دي چې د لومړۍ لوبې بریا افغان ټیم ته د دویمې لوبې لپاره هم چانس یا زمینه برابره کړې ده. راشد خان هم ویلي دي چې د دهرادون د راجیو ګاندي سټیډیوم د سپین لوبغاړو لپاره ډیر مناسب دی او د خپل پوره هڅه کوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام د دویمې برخې مطالبو ته. لومړی به د ګوړې اچار اونیس پروګرام تاسو ته خپور شي، ورپسې به لومړی به د ښځو لپاره اونیس پروګرام خپور شي، بیا به د ګوړې اچار پروګرام خپور شي، او په آخر کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ازادي راډیو د هرې ورځې یو لنډ راپور واوري.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه،
جوړونکې فرشته غنی،
سلامونه او نیکی هلی میومنی ز همایون هیوادیم په نننۍ نیمنړۍ خبرونه کې د هغو خزو د ژوند پاړه غږیږو چې میړونه یې معتاد دي. په افغانستان کې د کلونو راهیسې د نشه یي توکو کارول د یو شمېر کسانو لخوا په یو دود بدل شوي. د دغو توکو کارول نه یوازې د معتاد انسان عمل او تفکر له عادي او طبیعي حالته باسي، بلکې تر ډیره د کورني نظام د پاشلو سبب هم کیږي. له عادي ډلې یو شمېر ښځې د معتاد میړه له بد چلنده سره ټکوي، خو دوی ولې معتادو میړونو ته ناستې دي؟
ماشومان د خاطر ز سختی تیرو مم دی ماشومان تمیناست ما.
آیا کورنۍ هم د دغو میرمنو د برخلیک په ټاکلو کې ونډه لرلې؟
او دغه ځوان د انجلۍ د کورنۍ لخوانه د انجلۍ نه اخیسته کی
لا معتاد میړه څخه ښځې او اولادونو ته یې اعتیاد انتقالېدلی شي.
یو ورځ یې راته کېرستله، مور یې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مې زم وکړم.
آیا د معتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د معتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کېږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بې غورۍ له کبله زیات شمیر خزی معتاد میړونو ته ناستې دي. دغه خزینه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پایه ل خپل معتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاد میړونو لکبل ځینې میرمنې دې ته اړ کیږي چې یا په خپله یا اولادونه نشې ته مخه کړي. د دغه خزو له ډلې یوه هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې یې خپل خاوند نه و لیدلی، او آن په دې هم نه و خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شاور معتاد است. خوان می معتاد ای څلور کاله می لواده کیږي. کله چې ور سره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ور سره غږیږم، خوشاله وي. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې را سره وي راڅخه یې اخلي. آن کله کله خو مې ماشوم را نه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
خاص به خاطر بچګه کوم طلاق نه میدانم، از پیشش گرفته که از پیشم نگیره.
15 کلنه نرگس بیا بل هغه میرمنده چې کله دی وی ماشوم مور شو، نو خبره شو چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماخام تر اذان پوري کار وکړي، ترڅو د خپل 15 اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ډیر سخت ورځې ملي دي، د سی وخت بر په اندرغلې او چې زما په کور کې به چی شنو. ماشوم ما په میرا تر جړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ را کړ کوټې زوی به میرا ته په جړا شو. ما به ته ویل مال خسته وي د شزه به درته ډوډۍ پیدا کوم، همدغه نه کوم چې د کور کرا ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو 15 بچي د کور کرا نه کېږي. اوس هم خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړې؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ما ته راکوي، نو د ورځې 200 روپۍ باندې زه کورم چلوم او د کور کرام پرې ورکړم.
کله داسې هم شوي دي چې ته تللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند درنه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیان مې جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاد میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
که برآمده پشت چادري پوشیدیم، برآمده یم پالیدیم.
هر کله چې له کوره وتلی چادري مې اغوستې پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم، نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي. پخوا یې پوډر څښول، بیا شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان را پسې خبرې کوي.
بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکي ته اندېښمنه ده او وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو
نشه وکړم
زه خپلم چې د بوی احساس کوم کله چې کور کې د بوی نه کنه زما په سر باندې درد دی د بچیانو په سر باندې درد دی زما یو مشر لور دغه خو بیخي وي چې مور یو راز راته کې رساله مور وي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل میزم وکم خاون خو می وو خو زما ملور ته ډیر زړه می خپه دی زه خپل ته کار کوم هم نشي چې خدای دې نه کې زما بچیان لته د بد کارونه کې د مرداري ونی زما ور کوټه زم چې دومره په قاش خپل سر د دیوال نه وي خو دا ټول تاثیرات د ماغي دي
دغه خزی په داسې حال کې د خپل معتاد میډونو له ناوړه چلن څخه سرشټکوي چې یو معتاد کس له موږ سره د خبرو پر مهال د ټولې خبرې تایید کړې
دا مواد د سیو شي دي کنه چې بیا اختیار دي د خپل د شریک د زندګي شریک کنه ناراحته کړی مدي داس مې ناراحته کول چې دا مواد چې د تاریخ چې مونږ درلود خو زه خو به کور کوم کنه پیسې مې نه درلود دوه بشارکان هم سره تازه بو بېلکل زاجر برسته درو دا اعتراف کو
آیا د معتاد میړونو لاسنیوي به خزي ښه او آرام ژوند کولو ته پریک دی او کنه په اړه د خزو د حقوقو فعال فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بې غوري تورنوي خو زموږ د پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ
زه فکر کوم چې معتاد سره به ډېر کم امکان لري چې هغه خسي هغه بدبختي د امر جن شروع شي هغه واده وکړي او معتاد سړي سره نږدې مشکلات به ډېر زیات وي او ارنج خزه ارنج لیسی او ور پټولنه کې دیوی خزه په شر دی انسان په توګه زوندو کې فکر کوم چې تاسو باندې د اخن واخیستل سي او دا غزوند د انجلې د کورنۍ لخوانه د جلې نه اخیسته کیږي ځکه چې په شروع کې دا فکر نه دا کړی یا دا تلاش نه دا کړی چې معلوماتو کې هغه الکایا معتاد دی کنه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي
خو هغه خزه چې میډونه معتاد دي د خپل راتلون کې پاړه څه پریکړه کولای شي پاړه یې په کابل کې د شخصي احوالو د محکمې یو غړی قاضي احمدی وای د اسلام له نظره د نفقې برابرول د نارینه وو دنده ده خو که نارینه نفقه نشي برابرولی ښځه یې د طلاق غوښتنه کولای شي
کامی صلاحیت دادن
که څه هم خزه د طلاق ورکولو حق نه لري خو دا حق هغه ته ورکړ شوی چې طلاق وغوړي هر خزه چې د ظلم او زیاتی سره مخ کیږي نو کولای شي د طلاق او تفریق غوښتنه وکړي
اوس به له عام خلکو واورو چې هغه د هغه میرمنو په اړه چې معتاد میړونو ته ناست دي څه نظرونه لري
زمانم شمس الحق و زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانه تبوزي تداوی د لهر په اخر انداز خپل کوشش وکړي نو خبره ته دوی خو خیر که عمر پوخ وی ډیر دوی جدا شول ماشومان ژوندم تبوزي
زمانه مېشه د ښار وسیدین کې دا ظلم نشي په مېس کې دی جلې والکانه چې هغه متا د یو دا ور سره ژوند تیر کې چې تا ول ته د وی ضرورت ده چې دغه ته د وی وشي دغه سم لار ته راهنمای شي بلغه چې اصلاح نشو هغه کار په مخ کې ده چې جدایی تر منځ راځي بیلی سره
نشایي مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابيږي دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي نو دوی څومره د یوې انجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چاته په نکاح ورکوي فرهنګي ټولنیزې روحي او رواني اغیزې څه دي زموږ همکارې فرشتي غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ذ یو الحق شم سره مرکه کړی دا
پالمری سر کې کچیر تاثیرات وای په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګری چې کله انتخابي کې نو د کورنۍ وانډه پکې څومره ده
مننه سلام او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوه کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دوه خو د کورنۍ دي او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډیره زیات مهمه ده چې دا باید د واځي مشران ته پاتې نسی یوازې پلرون او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه انجلۍ ډیره ښه انجلۍ ده یا فلانه هلک ډیر ښه هلک دی د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتی خصوصیات باندې پویسی عادتونو باندې پویسی توانمندی باندې پویسی عیبونو باندې پویسی او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي
کله چې یو میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسو ووایئ
کله چې یو میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری معتاد دی یا د دې ته ورته نورې ستونز لري دریو مرحلو کې موږ رواني اړخه د ستونز دلبندۍ کولای شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډیره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پریښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کیدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پریښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کول وي. دریمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقده یې کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی سي، دوی انزوا ته مخ کېدلی شي. دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري. تصمیم د راتلونکي ژوند دی، کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي، فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي.
د موتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي؟
دغه کورنۍ ډېر معیوبه کورنۍ وي، ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای، هغه ناروغ دی او معیوب دی، هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی. یو میرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي، دا باید هم کار وکړي، هم د خپلو ماشومانو سرپرستی وکړي، هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي، دا ټول دې ته پاتې کیږي.
دغه ستونزې د حل لارې هم لري؟
البته زه وړاندیز کوم، زما د حل لار ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې موږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخ مرسته وکړي وګړو سره. ورسره څنګ کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنیو پورې راګرځي، پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي، چې دوی باید په دې اقلبندې همکاري وکړي، له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي، پرې نږدې چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي. او آخري خبره دا کوم چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي، هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری په دې مشکل سره اخته دی، ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي.
په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیونه اټکل شوی، چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د موتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري. که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم موتاد کس په خپل حالت پاتې شو، نو شاوخوا کسان د هغه څخه لرې اوسي، ځکه د وخت په تېرېدو له نشه یي توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي. ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ستمو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبنه لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو روژی قبول او حوصله زیات کړه. ځینې خلک په روژه کې داسې ورخطا وي چې ته به وای تر بل کاله یې نیسی. همدا غبر خطا او ژوبل خلک آن په سهار کې هم پی نشي تکیه کولای او ریږ دي. د خپرونې په پیل کې هغه لیکونه دراوړو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب چقمقي ځواب وایي. فیلسوف صاحب لیکونه مرا واخلو
وایم را وای خلا مورته ګوره.
دا لومړی لیک پیغلی پیکی علی او نامعلوم ظاهر علی ګلاده اوای چې د هلکانو لډیر مسکالونو او میسجونو تر پوزې راغلیم، څور سره وکړم
وعلیکم سلام. ودی نویل چې د پیغلې پیکې جانې د موبایل نمره څو ده؟
نمره یې څه کوې فیلسوف صاحب؟
څه هم پیکې ته به دا ووایم چې لومړی خو دې د موبایل نمره ماته راولېږه چې وخت په وخت د موبایل له لارې په مستقیم ډول لاره در وښیم. نطاقې پیکې ډېره ښه نجلۍ ده چې سره له دومره مسیجونو مسکالونو او ازارونو بیا هم نه خپله نمره بدلوي او نه هم خپل موبایل ګول کوي. همدغه مې د عاشقې لپاره ښه مناسبه جلۍ ده. ځان به هلک او د وکیل زوی ورته معرفي کړم.
فیلسوف صاحب څه مو ویل؟
نه نه هسې یو څه را په زړه شول. ښه نو کوم بل لیک را واخله؟
ښه صاحب، دغه بل لیک ازار خان لازرخیلو را لېږلی ده او وایي چې د نجونو له ډېرو میسیجونو او مسکالونو تر پوزې راغلی یم، که د حل کومه لاره را وښیي.
ښه د ده او د پیکې ستونزه سره ورته نه ده؟
ده فیلسوف صاحب، ته څه وایې چې دا یم خپله د موبایل نمره تا ته راولېږي؟
نه 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 حاجت نشته. داسې چل دې وکړي چې آزاد خان د خپل موبایل له پیکې سره بدل کړي. هغه به د هلکانو له غمه بې غمه شي او دی به د نجونو.
څومره ښه، اسانه او مناسبه لاره مو وروښوده.
بل لیک را واخله.
دغه بل لیک روزه ګل له تور بازاره را لېږلی او له ګرانۍ سر ټکوي.
روزه ګل دې له ګرانۍ سر نه ټکوي، څو ورځې وروسته به یې خپله ګراني داسې سر ور وټکوي چې آن ماغزه به یې وخوروي. ماغزه؟
فیلسوف صاحب، که رښتیا ووایم نو اوس یې د خلکو ماغزه خورولي دي، نور به یې نو څومره خوروي؟
ګوره نطاقې، دا د پټي سر دی، پټی بیرته سورور دی. دا خو څو شرکتونو دغه حال جوړ کړی دی چې لږ نور شرکتونه هم لاس په کار شي بیا به یې وګورې.
هغې روژې ته هم نه ګوري. په نورو هیوادونو کې په روژه کې شیان ارزانیږي خو دلته قیمته کیږي. حکومت یې مخه نه نیسي.
حکومت د څه شي مخه نیولې چې د ګرانۍ به ونیسي؟ او پاتې شوه د نورو هیوادونو خبره. هغه خو نو هېڅ یادوامه، ځکه چې موږ په یوه بله نړۍ کې چې د ظلم، بې عدالتۍ او مصیبت نړۍ ده ژوند کوو. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک دال نون واورا لېږلی او وایي چې یو زوی مې دی او موږ غواړو چې کوژده ورته وکړو. خدای نادان کلک دی چې کوژده نه کوم. غټ موبایل راته واخله، څنګه وکړم؟
زوی ډېره ښه خبره ورته کوي، د زوی خبره دې ومني.
ولې؟
خو چې موبایل ورته واخلي زوی به یې په څو ورځو کې په خپل زړه ګلالۍ واده وکړي.
هغه ولې؟
هغه ځکه چې که څو عاشقانه میسیجونه نجونو ته ولېږل نو نجونې به پرې مینې شي او چې نجونې مینې شوې نو واده په خپله جوړېږي.
بدلی
مان غلری
پروژه کی لدری کسانو ځان ساته
لنسواری قصاب او نسوڅخه
کروجی په سیوا غیستی درې کارا کاوه
لخل ګلری ګرځا ویده کیگه او یا هم د خو خوړو خیال پلاوه.
پروژه کې دی د دریو ښځو خدای پاک مل شي.
د هغې چې میړه یې عملی وي، د هغې چې میړه یې د ورځې خوب نه کوي، او هغه چې له دفتره ناوخته رخصتیږي.
پروژه کې د دریو خوړو پچایي وي،
د پیرکی، اچار او شړومبو.
روژه خواره درې ځایه روژه خوري،
په تشناب، کنډواله او پاسخانه کې.
په مالیانو روژه ډیره سخته تیریږي. دیو نسواری له روژې مخابره وو.
خزه سو بجه شوی؟
ماشام ازان تا نیم ساعت پاته دی
دراغ موایا ورس ساعت سمو گوره
سم میوکوت
دوره سمره اگده شو
خیر دی صبر وکا دیر وقت ندی پاته
سمره وقت پاته دی؟
نویش دقیقه پاته دی
پا دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شو؟
وونو
نسوار دی جور کرل؟
وو
چه سم دی جور کردی؟
سم دی
سو دقیقه پاته دی؟
تویش دقیقه
دا دومره وقت یوه دقیقه تیره شو؟
وو که لجه سلو وکا دیر وقت ندی پاته اوخ دایه تمی مل سی دا طول رجب زلت سرسه کوم
سنگ لزان سر بونگینگی؟
ما شام دی دعا کوم
پیرکی راوڑا؟
تر وزه لا دیر وقت پاته دی راوڑا می
پورتا شجره راوڑا اومی ختمی که دا
مرکی جر نه راوڑا می
دومره کم اقل خزه دا چه هیس پا خبره نپویی
دا غدی ها دای پیرکی
ورش شون بیم راوڑا تیاری پسنگی که دا
شدی
بلای خا چه یو ورز دیم سم کارونه که
آن دادی دایش لومبی.
سومره وقت پاته ده.
پینزلس دکیب.
پینزلس دکی؟ لکه چی ساعت دشاته کرده ده؟
او میرزا خانه لگ لخدای او دارشا. و دیما خام کی ده قلم غالا چوله ده. سال دی جور کرده. آخر روشه یو.
رکیه گه کنه در وقتم بیاولا کرا سخه جور لارسه. یو ساعت نه دیره گه و بلتر آتا غیه گه.
وس دغه څو ټوټې هم واوري
موري جر جر د شل کسو لپاره روژماتې تیار کا
بیا څوک راغلل
د کمپاین کسان دي لکه چې تذکيري راوړي دي
ورسه میرمنې ته دی ووایا چې تیاری ورته ونیسي لما لیري ګرځه
کاغې ته ووایم بیا به کنزل کوي
خو زه خو یې نسم برابرولی هره ورځ سم له اذانه سره شل دېرش کسه را پیدا سي وایي تذکرې مو راوړي دي او چې روژه ماته کې بیا به دوه یا درې تذکرې درته درکړي
هغه نور کمپاین راته کوي
زویه کمپاین نه درته کوي خپلې ډوډۍ در باندې خوري له روژې مخکې به هم یا د غرمې په وخت را پیدا سول او یا به هم د ماخوستن په وخت کې
اوس مې یو بد کړي چې کاندید شوی یم که نه پوهېږم چې دا ټول یوازې ډوډۍ ته راځي چا راته وویل چې همدغه کسان تیر ماښام د کاندید ځونډي کره ناست وو او له هغه مخکې ماښام د کاندید میردل کره
استاده ته دغه امیر ګل ته ګوره ټیکری مې کش کړ
دروغ وای استاده ټیکری د میز په کوکه کې نښتی و
استاده ته دغه بریالي ته ګوره
ولې څه وایي
استاده هیڅ هم نه وایي د انجونیا سي شکایت کوي
مونږ شکایت نه کوو تاسو هلکان خپل حد نه پیژنئ
اخ
استاده دروغ وایي
زه دروغ نه وایم ته دروغ وایي
ډېر مو په عذاب کړم نور نو یا تاسو له ټولګي ووځئ یا به زه ووځم
استاده دی خو نه شرمېږي ښه ده چې ته ووځې
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4 د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد رادیو ٹول کارکون کے سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په د شوزو په باره باندې به داسې وایم چې ځکه شفقت کول په د شوزو سره دا زموږ د اهم مقصدو څخه دی. اول موږ باید دا کار وکړو ځکه چې پیغمبر علیه صلوات و سلام په خپل کور کې چې تر داسې اندازې پورې جونګه چې د پخپله باندې بوزل وشل کور جارو کاوه او د پخپله باندې پینې کولې، نو موږ د هغه امت یو. موږ ته دغه پیغمبر علیه السلام په بل حدیث شریف کې فرمایي چې من رغب من سنتي فلیس مني، څوک چې زما د دغه څخه د سنت نه اعراض کوي هغه به زما د ډلې نه. د ډلې څه دا معنی چې زه په ورځ د قیامت شفاعت نه کوم. نو که موږ چیرې د ښځو سره دغسې تاوتریخوالی وکړو لکه د جهالت په شکل باندې یا د نورو د عوام په شکل باندې، نو دا خو ډیر سخت به دی. ځکه موږ باید د سنت طریقې، د مسنونی طریقې، ځکه چې پیغمبر علیه السلام موږ ته هغه حکیم الامت و، هغه موږ ته لاره ښودلې ده. موږ باید هغسې چلند وکړو چې لکه چې پیغمبر علیه السلام کړی دی، چې خپل کالي به هم په خپله ګنډل، پریول به هم په خپله باندې، او بزه به هم په خپله لوشله. هلته داسې نه و چې هلته به غوا، ځکه پیغمبر علیه السلام غوا نه درلودل، ځکه بزی به یا به اوښ به د دغس، او د دوی خوراکه او د دغه ټول هم د دغه شیدو څخه فقط شیدې به لوشلې، هغه به وچل بس خلاص، نور کم یو دوی خرما یا درې خرما به خوړل بس. هم دغه د دوی غذا خود پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر لطف درلودي، او موږ ته دا سبق و دا درس و چې موږ هم دغه کار وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.